السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته خراغلست. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری اسد اتمه ده چې د 1403 هجری قمری کال د رمضان المبارک ل 28 او د 2013 کال د جولای د میاشتې ل 30 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې راپورونه او خبرونه لرو. د خبرونه ز احمد تکال د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. له فساد سره د مبارزې لپاره هغه فرمان چې افغان ولسمشر تیر کال په همدې ورځ صدر کړی و څومره پلی شوی؟ افغان حکومت او د حکومت منتقدین په دې اړه څه وایي؟ د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته راپورونه خبرو. خو دا دی په پیل کې خبرونه او په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام نن د تاجکستان له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. وسلوالو په ډیری اسماعیل خان کې پر هغه زندان چې طالبان او نور افراطي وسلوال پکې بندیان دي حمله کړې او امریکا وایي د وخت په تیریدو سره د منځني ختیځ وضعیت نور هم پیچلی کیږي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې نن نیمه شپه یوې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. چاودنه د شپې یوه نیمه بجه په ښار کې د ملي یو پارک ته نږدې پر یو سراچه موټر د تړل شوي مقناطیسي ماین له کبله شوې. امنیتي چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د میرویس روغتون چارواکي وایي د پیښې له ځایه دوی ته دوه تنه ټپیان ورولل شوي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له چاودنې وروسته پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانای مشر جنرال لوید جیمز اوستن نن د افغانستان پر حالاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبری کوي. د روسیې دولتي خبری آژانس انټرفاکس وایي دا لوړ رتبه امریکایي جنرال به نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د دې هیواد د دفاع وزیر شیرعلي خیراللایف سره وګوري. د انټرفاکس په وینا د دې خبرو تمرکز به له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي له سره په ګډو سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګولو پر هڅه وي. افغانستان او تاجکستان څه باندې 1300 کیلومتره ګډ سرحد لري. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان خارګوټي کې پر هغه زندان حمله کړې چې طالبان او د نورو افراطي ډلو وسلوال پکې بندیان دي. ډیرا اسماعیل خان د پولیس د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو قومندان ساحل خالد وایي نیمه شپه درنې چاودنې وشوې او ورپسې وسلوالو د راکټ لانچر ډزې وکړې او پلاسي بمونو او ماشینګنو یې پر زندان حمله وکړه. پاکستاني امنیتي چارواکو چې نه غوښتل نومونه یاد شي ویلي دي چې لږ تر لږه اتو تنو برید کوونکو د پولیسو یونیفورمونه اغوستي وو. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونه اوس هم په دې زندان کې له برید کوونکو سره د جګړې په حال کې دي. د خیبر پښتونخوا د محابسو رئیس خالد عباس وویل امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې، خو د برید کوونکو په پیژندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي ځکه د پولیسو جامې اغوستي. په همدې حال کې د پاکستان د مرکزی پارلمان او ایالتي اسمبلی غړي نن د دې هیواد نوی ولسمشر ټاکي. داسې ګڼل کیږي چې پیژندل شوی سوداګر او په کراچۍ کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر مامون حسین د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې وګټي. د مامون حسین په وړاندې بل کاندید د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان د سترې محکمې پخوانی قاضي وجیه الدین ولاړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی وایي د وخت له تیریدو سره د اسرایلو او فلسطین ترمنځ وضعیت لا پیچلی کیږي، د بې باورۍ فضا پراخیږي او د لانجې حل ګرانیږي. نو ځکه د دې په وینا د خبرو د پیل لپاره هڅې باید ګړندۍ شي. میرمن ساکی وویل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه په راتلونکو نهو میاشتو کې به پر دې زیات ټینګار وشي چې خبرې اترې یوازې د خبرو لپاره نه وي.
It is not a deadline. It is an agreement to engage in direct final status negotiations.
نه میاشتې د ضرب الاجل معنا نه لري، بلکې داسې موافقه شوي چې په دې وخت کې به د وروستۍ پریکړې پر څرنګوالي خبرې وشي. موږ به په دې ټاکلي وخت کې هره هڅه وکړو چې یوه موافقه ترلاسه شي، خو بیا هم وایم چې که په دې نهو میاشتو کې پرمختګ کوو، د پایټکی یا د هڅو د پای ته رسېدو معنا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په همدې خبري کانفرنس کې د سوریې د حالاتو په اړه وویل چې د بشار اسد د رژیم ځواکونو ښایي د ایران په ملاتړ په هومس کې پرمختګ کړی وي. جنساکي وویل چې د سوریې د ملي شورا له چارواکو سره په مستقیم تماس کې دي او په راتلونکي وخت کې د وضعیت څارنه کوي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن له مصري چارواکو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې روانې لانجې ته د حل لارې موندلو لپاره د اخوان المسلمین ډلې له چارواکو سره خبرې وکړي. کاترین اشتن د مصر د پوځ له جنرال عبدالفتاح سیسی سره وکتل چې له واک څخه د محمد مرسی په لرې کولو کې لاس و. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې همداراز د مصر له موقت ولسمشر عدلي منصور او د هغه له مرستیال محمد البرادی سره کتلي دي. د دې خبرو هیڅ ډول جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو میرمن اشتن قاهرې ته تر رسېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د مصري چارواکو سره به د سیاسي انتقال پر داسې هر اړخیزې پروسې خبرې وکړي چې د اخوان المسلمین په ګډون ټول ګوندونه ګډون پکې ولري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. او اوس هم سباون کاکړ د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. کابل آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 6.21، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.25، هرات هم آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.4، مزار شریف هم آسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 3.25، په جلال آباد کې د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 5.6.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. په داسې حال کې چې منتقدین وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د یو کال مخکې فرمان نه دی پله شوی، حکومت په دې برخه کې خپل اجراءات شمیري. په پام کې ده چې د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی نن د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت خبرې وکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د ترلاسه شویو حقونو د بې توازنه کېدو خطر شته. او په کابل کې چې د پخوانیو پاچایانو ژمنې پلازمینه وه، په وروستۍ نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخته توده هوا چلیږي.
دا د 50 کال مخکې سابقه نه لري او دا به سابقه ګرمي ده چې په افغانستان کې واقع شوی ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. سمغاغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د وزیرانو د شورا دارالانشا وایي د ولسمشر حامد کرزي د 15 نمبر فرمان ډیره برخه پلي شوې دي. د فرمان پروسه کال د اسد په 8 د اداري فساد د لمنځوړو او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په مقصد صادر شوی وو. لبلخوا د فساد پر ضد مبارزې ځینې ټولنې وایي چې دا فرمان نه دی پلي شوی او په اکثره حکومتي ادارو کې فساد تر پخوا زیات شوی. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سیند پر راپور کې ووري.
که څه هم په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په کمزوري او د جمهور رئیس د 15 فرمان په نه پلي کېدو انتقادونه کیږي، د وزیرانو شورا دارالانشا وایي چې د حکومت په اکثرو ادارو کې د جمهور رئیس کرزي د فرمان ډېرې برخې پلي شوې دي. د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي ډېرې لږې برخې شته چې د ځینو عواملو له امله د دې فرمان ځینې برخې نه دي پلي کړې. د امور د ادارې د عمومي ریاست مرستیال نجیب الله امین د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جمهور رئیس د فرمان د پلي کېدو په نتیجه کې د پام وړ لاسته راوړنې حاصلې شوې دي. خاغلی امین په دې حق له ډیر مثالونه ورکړل چې یو برخه یې داسې وه.
سلام کمی افغانستان هم په نوبت خود بیشتر از 46500 دوسیه
د افغانستان ستر محکمه په خپل وار څه باندې شپږ څلوېښت زره او پنځه سوه دوسیه چې په جریان کې وي وروستي پړاو ته رسولي. شاوخوا یولس زره نورې دوسیه یې نوې په پروسه کې شاملې کړي دي. همدارنګه د فرمان په اساس په اکثرو دولتي ارګانونو کې بودیجوي شفافیت رامنځته شوی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تیر کال د اسد د میاشتې په اومه په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې او په حکومتي ارګانونو کې د اصلاحاتو په مقصد په درې دېرشو مادو کې یو فرمان صادر کړ. ښاغلي کرزي په فرمان کې لستر محکمې غوښتي چې ټولې هغه دوسیې چې د اداري فساد د ځمکو د غصب د خلکو د وژلو او داسې نورې قضیې پکې شاملې دي تر شپږو میاشتو پورې فیصله کړي. سربیره پر دې په فرمان کې د حکومت له لوړپوړو چارواکو غوښتل شوي چې د قانون ماتونکو او مفسدینو له نږدېوالي دې ډډه وکړي. همدارنګه پر عدلي او قضایي ادارو تاکید کړی چې هر سرغړوونکی چې په هر مقام کې اوسي باید قانوني چلند ورسره وشي. د امور د ادارې مرستیال وویل د جمهور رئیس د فرمان له مخې شاوخوا اووه میلیونه جریبه دولتي ځمکه چې له څه باندې شپاړس زرو کسانو لخوا غصب شوې وه بیرته حکومت ته راګرځول شوې ده. بلخوا د اداري فساد پر ضد مبارزې ځینې ټولنې د دې فرمان پلي کېدل کمزوري ګڼي او وایي چې پلي کېدو ته جدي هڅې نه دي شوې. د اداري فساد پر ضد د یوې افغاني شبکې عملیاتي رئیس طارق اقتداري ازادي راډیو ته وویل له تېر کال راهیسې په هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی.
فرمان
دا فرمان چې څنګه باید پلی شوی وای هغه سی پلی نه شو. ډیر جزوی موارد پکې پلی شوی خو تر څنګ یې فساد زیات شوی دی. د دې فرمان پلی کېدو ته په لومړي سر کې قوي اراده نه وه.
سربیره پر دې راپورونه هم وایي چې په هیواد کې له تیرو لسو کلونو راهیسې فساد مخ په زیاتېدو دی او همدا علت و چې جمهور رئیس مخنیوي ته دغه فرمان صادر کړ. ځینو بهرنیو راپورونو ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی. ځینې کارپوهان وایي اداري فساد حتی د دولت تر لوړپوړو چارواکو هم رسیدلی او تر هغې چې په چارواکو کې یو بنیادي بدلون را نشي ناممکنه ده چې مخه یې ونیول شي. خو افغان چارواکي دا انتقادونه پر ځای نه ګڼي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په پام کې ده چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال لوید جیمز استن نن د تاجکستان له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. جنرال استن پرون تاجکستان ته ورسید. د روسي خبری آژانس وایي چې انټرفاکس وایي چې جنرال استن به له تاجک چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت زیات تمرکز وکړي. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
انټرفاکس وایي چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز استن پرون تاجکستان ته ورسید او نن به د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. انټرفاکس په تاجکستان کې د یو حکومتي چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا د پوز دغه لوړ رتبه قومندان به د تاجکستان د دفاع له وزیر شیر علي خیرالایف سره هم خبرې وکړي. د تاجکستان دغه چارواکي چې انټرفاکس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر به نن له تاجک لوري سره په کتنو کې تر 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د سرحدي سیمو د امنیت په څرنګوالي خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې د تاجکستان حکومت په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د سرحدي سیمو د امنیت په ټینګولو کې همکاري کړې ده. دواړه هیوادونه څه باندې 1340 کیلومتره ګډه پوله لري. د رپورټونو پر اساس هر کال په افغانستان کې تولید شوي زیات اندازه مخدر مواد له دې لارې تاجکستان د مرکزی آسیا نورو جمهوریتونو روسیه او بلاخره اروپایي هیوادونو ته لېږدول کیږي. د امریکا متحد ایالات غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت له ټینګوالي ډاډ ترلاسه کړي، ځکه د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته شاید د مخدرو موادو قاچاقبرې ډلې او وسلوال دلته نفوذ پیدا کړي. د تاجکستان د کورنیو خبری آژانسونو په حواله جمهور رئیس امام علي رحمان به د امریکا د پوځ د دې لوړ رتبه قومندان سره تر لیدو دوه ورځې وروسته له روسي مقاماتو سره وګوري. تمه ده چې له روسي چارواکو سره هم د امام علي رحمان په خبرو کې بیا هم د افغانستان د امنیت پر څرنګوالي بحث وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر نن د تاجکستان له چارواکو سره د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت خبري وکړي. قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ولولې او وایوري. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا وخت د سهار 9:15 دی. د نورو راپورونو لوړندې کولو مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. په کندهار کې نن نیمه شپه یوې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز استن نن د افغانستان پر حالاتو د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کوي. راپورونه وایي چې په دې خبرو اترو کې به د افغانستان د سرحدي سیمو پر امنیت تمرکز وشي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان خارګوټی کې پر هغه زندان حمله کړې چې طالبان او د نورو افراطي ډلو وسلوال پکې بندیان دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان او ایالتي اسمبلی غړي نن د دې هیواد د نوي ولسمشر د ټاکنې لپاره رای ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وخت له تیرېدو سره د اسرایل او فلسطین وضعیت لا پیچلی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل د بې باورۍ فضا لا پراخیږي او د لانجې حل ګرانیږي، نو ځکه دې د خبرو د پیل لپاره د هڅو د چټکېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن پرون له مصري چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې روانې لانجې ته د حل یوې لارې موندلو لپاره د اخوان المسلمین ډلې له چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل ان برابره کړې ده.
تایمونیسی د افغانستان د ملي اردو په ځانګړو ځواکونو کې د خزینه افسرانو په اړه یو مقاله لیکلې. ونیزه دا یا بنده په نوم د یو افغان افسر کیسه کوي چې نوې په ځانګړو ځواکونو کې شامل شوې او لیکي د افغانستان د ملي اردو ځانګړي ځواکونه په ګوته راټول شوې کته ده چې له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو لوتلو وروسته له طالبانو سره په مبارزه کې مهمه بلل کیږي. په ټایم کې د خبرې شوې لیکنې لیکوال په وینا د ځانګړو ځواکونو د دې قطې د ډیر شو په شاوخوا کې غلي خزي دي چې د افغانستان په څیر په ټولنه کې چې سخت محافظه کار ټولنه ده تر دې مخکې ساره کم لیدل شوی. د حیدری په نوم یو شل کلن افسر چې له یابنده سره یو ځای په دې قطې کې شامل شوی دی ونیز ته ویلي حتی یو شمیر لوستي خلک هم وایي چې خزي باید په دې قطې کې ونه وسیږي. نو موږ ویلي موږ ټول په نورو ځایونو کې هم کارونه موندلای شو، خو موږ غواړو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو. ونیزه په افغانستان کې د کورونا او خزو د تلاشیو په برخه کې شتو اساسیتونو ته په اشاره وایي. دا څرګنده ده چې په دې برخه کې د خزو سرتیرو استخدامول تر ټولو غوره لاره ده. خدای لاره هغه وخت کارول کېدای شي چې خزي سرتیری پیدا شي. تایملي کې کله چې حکومت په پاوس کې د خزو د استخدامول لپاره لمړنی اعلان خپور کړ په ثواب کې مراجعه ډیره کمه وه. ونیزه د دې قطې د کمانډان ډګروال جلال الدین یفتلی له خولې وایي یو کالونی و چې موږ توانی ګشپاړس خزینه سرتیری راټول کړو. خو څو خروسته چې نوموړي د دویمې دورې لپاره سرتیری ټولولي نو تر هغه زیات خوختن لیکونه ورته ورغلي و چې نوموړي ته پکارو. خاغلی افتلی دی ونیز ته ویلي خلک وس خپل هیواد د ودانولو په اړه فکر کوي. نوموړي وایي خلک ورته ټلیفونونه کوي او غواړي چې لونی په پاوس کې شامل کړي. دا هغه څه دي چې څو کاله مخکې امکان نه درلود. د نیویارک ټایمز رسپانې بیا د سعد محسنی په اړه چې د طلوع تلویزیون بنسټي خودونکی دی او د موبي ګروپ په نوم په رسنۍ شرکت کې سهم لري لیکنه کړې. رسپانه وایي په افغانستان کې د فوټبال د غوراوي تجارتي سیالۍ چې په دې وروستیو کې پیل شوې د خاغلی محسنی د موبي ګروپ د امپراتورۍ یو برخه ده. محسنی او د کورنۍ موبي ګروپ په 2002 میلادي کال کې له استرالیا څخه کابل ته د ستنېدو وروسته جوړ کړ. رسپانه زیاتوي د یو خصوصي شرکت په توګه دا ګروپ خپل عواید نه اعلانوي، خو هغه کسان چې د دې شرکت له فعالیتونو خبر دي وایي امکان لري چې د روان مالي کال عواید 2 میلیون ډالرو ته ورسیږي. ورسپانه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي او زیاتوي ممکن د راتلونکو کلونو پیښې د خاغلی محسنی او د نوموړي د کورنۍ امپراتوري د طالبانو او نورو سیاسي ډلو له خطر سره چې په تیرو لسو کلونو کې ورسره ښکېلو مخ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارن کې ټولنې پرون خبرداري ورکړ چې د نړیوالو پوځي ځواکونو د وتلو د نیټې لرانځي کېدو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې توازن د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دی. د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشره نیکول املن وایي ملګري ملتونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري ځکه چې دا هیواد په یو ټاکونکي پړاو کې دی. میرمن املن وایي که د دومره زیاتو سرچینو، انرژۍ او هر راز مرستو له لګولو سره سره د ښځو د حقونو ساتنه ونه شي نو دا به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ناکامۍ په معنا وي. املن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یادې شوې کمیټې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د معمول غور لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه څېړنه وکړه. نوموړې وویل چې په دې اړه د غور په غونډه کې افغان حکومت دا ټینګار کاوه چې د ښځو د حقونو پر سر به هیڅ راز معامله ونه کړي. املن وویل نړیوالې ټولنې دنده درلوده چې په افغانستان کې پرله پسې تحقیق وکړي څو د ښځو د حقونو د خوندیتوب څو د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني او ترویج کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړو د کمیټې په راپور کې د کورني تشدد، جنسي تجاوز، سنګسار او د ځان سوځولو په ګډون د افغان میرمنو په وړاندې د پراخ تشدد یادونه هم شوې. په راپور کې همداراز د جبري ودونو او له کوره د ښځو د تیښتې د مواردو غندنه شوې. میرمن املن وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد داسې بڼې شته چې اکثرا د نارینهوو له حاکمیت او زړو دودونو سره تړلي دي او دا حالت په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر مستقیمې ادارې لاندې نه دي خورا خراب دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې کمیټې د قانون منګولو ته د سرغړوونکو په سپارلو کې پر ناکامۍ او د حقیقت چې کورنۍ له هم کولای شي د عدلي او قضایي شکایتونو مخنیوي وکړي انتقاد کړی. د کمیټې په راپور کې د هیواد په سیاسي ژوند او په خاص ډول د سولې په عالي شورا کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چارې تنظیموي د ښځینه استازو پر شمیرې هم اعتراض شوی. خبری مجله اوري د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د هوا پوهنې ملي اداره وایي چې په کابل ښار کې هوا په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلې. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې د هوا د حرارت درجه 9.5 ته رسیدلې او ښایي تر راتلونکو 10 ورځو پورې همدا په همدې درجه کې پاتې شي. له بلې خوا کابل ښاریان په روژه کې له دې ګرمې هوا سر ټکوي او وایي چې په کارونو کې ناوړه اغیز شوی. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واوري.
کابل خاریان سکال د اوړي تر ټولو سخت ګرمې شپې او ورځې تیروي چې اکثره خاریان وایي په ژوند کې په کابل کې داسې ګرمي نه ولیدلې. خلک په خاصه توګه کراچۍ وانان چې ټوله ورځ په سړکونو لمر ته کار کوي له ګرمې هوا ډېر شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریانو چې خولې پرې راماتی وي ازادۍ رادیو ته وویل
هوا خو ډېره ګرمه شوې د درې ورځې کېږي دومره ګرمه شوې چې بېخي ته اوج ته رسېدلې ده چې بالکل نه سوري ته ګزاره کېږي نه پکې ته او نه غته.
نفوس هم زیات ده وخت سي نفوس زیات سي کثافات زیات سي پاکي نه وي نو خود په خود هوا ډېره ګرمي وي.
ماشینونه فابریکې دا شیان دلته ډېر نږدې ښار کې القایي سایوي ښار کې جوړ شوي دي هغه ډېر افضای آلوده کړی ده.
کابل په خوا د ښه طبیعت او زړه راښکونکي هوا د بهاند سیند له امله په نړۍ کې پیژندل شوی پایتخت بلل کېده خو اوس یې شرایط بدل شوي. نفوس ډېر شوی، هوا ککړه شوې، شنې سیمې او سمسورتیا یې کمه شوې چې د هر ستونزه هم د هوا د ګرمېدو یو علت کېدای شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره هم وایي چې سکال اوړی د کابل په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو ګرم دی. د دې ادارې رئیس اسحاق نوري په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
دا د 50 کال مخکې سابقه نه لري او دا به سابقه ګرمي ده چې په افغانستان کې واقع شوې ده. د لاس ورځ هم هوا ګرمه ده.
نوموړي همدارنګه سپارښتنه وکړه چې په دې ګرمه هوا کې د زاړه کسان او ماشومان ډېر له کوره نه راوځي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې ښایي تر راتلونکو 10 ورځو پورې په کابل کې هوا همداسې ګرمه پاتې شي. خو له کورنیو عواملو سربیره د کابل د هوا ګرموالی په نړۍ کې د تودوخې د درجې له لوړېدو سره مستقیم ارتباط لري. د هوا پیژندنې کارپوهان په نړۍ کې د هوا د ګرمېدو علتونه د انساني فعالیتونو ورځ تر بلې زیاتوالی په ګوته کوي. هغوی په دې باور دي چې په نړۍ کې د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه تګ، د ډبرو سکرو، نفتو او ګازونو زیات استعمال او د هېواد صنعتي کېدل د دې سبب شوي چې د ځمکې د تودوخې درجه هم لوړه شي. رحمت الله افغان د ازادۍ رادیو کابل.
قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونو مخکې د دې سهارنۍ خبری مجله ورستای راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیلو لپاره د امریکا په خوانی سفیر مارتین اندیک د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د خپل هیئت مشر ټاکلی. اندیک چې پخوا په مذاکرو کې د امریکا لخوا مشر مرکچی و پرون واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دی له تیرو څلوېښتو کلونو په دې باور دی چې په منځنی ختیځ کې سوله ممکنه ده.
د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د امریکا له لوري د مذاکره کوونکي هیئت نوی ټاکل سوی مشر وایي دا یو دروند او له جنجالونو ډک مسؤلیت دی.
It's been my conviction for 40 years that peace is possible.
لا څلوېښتو کلونو راهیسې د هغه مهاله چې زه په بیت المقدس کې زده کوونکی وم او د 1973 میلادي کال د جګړې بدبختۍ مې په یاد دي، دا زما باور و چې سوله ممکنه ده. په هغو تورو ورځو کې زه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هنری کیسنجر د هڅو شاهد وم چې د جګړې د ختم لپاره یې اوربند ټینګ کړ او بالاخره یې د اسرائیل او مصر ترمنځ د سولې لاره پرانیسته. مارتین اندک 28 کلن دی او تر اوسه یې دوه وارې په بیت المقدس کې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په توګه کار کړی او په 2000 میلادي کال کې یې د امریکا د پخواني ولسمشر بیل کلنټن په ابتکار د کمپ ډیوید د ناکامو مذاکرو ګډونوال هم و. مارتن اندیک اوس مهال په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ مرستیال مشر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د خپل مذاکره کوونکي هیئت مشر په خورا احتیاط او داسې وخت کې اعلان کړ چې د اسرائیل د عدلیې وزیرې سپی لفنی او د فلسطیني هیئت مشر صاحب عرقات د ماښام ډوډۍ له جان کری سره وخوړه. نن به ټوله ورځ د دواړو لورو ترمنځ د سولې د مذاکرو لپاره د یوه کاري چوکاټ په رامنځته کولو خبرې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د خپل کاري دورې د پیل شپږ میاشتې د منځني ختیځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په ډیپلوماتیکو هڅو ولکولې او سیمې ته یې شپږ سفرونه وکړل څو د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو د خبرو د پیل لپاره فشار راولي.
د ژوند رنګونه
بسم الله الرحمن الرحیم. دمان محمد سبحان د پغمان ولسوالی د کابل ولایت توسیدون کیم.
څنګه تیریږي روژه؟
روژه خدای خدای فضل ده تونه چې د خلکو ورته ونه تشویش کوي. روژه فضل له ده ډیره په اسانه ډیره په سهولت سره تیریږي. موږ بیا په وطن کې اوسېږو. پغمان کې د موږ ژوند د هلته عوام ښه ده، شکر دی، اوبه هم ښې دي، ګرمي موږ به تاثیر نه کوي.
ځینې کسان چې ښارو بازار کې ګوري او په دې روژه کې حسابونه ډېر خراب وي، څه ګوري؟ یو قدم بل قدم جنګونه یي. دا ولې؟
نه هغه خو ګناه لري. روژه تنها دا نه ده چې روژه اسکاک او خوراک نه باید روژه اوسېږي. د ژمنه باید روزه وسیږي. با غلط خبره بد خبره شتونه کوي. د لاس نه روزه وسیږي پلاس باندې چاوندی وارونه کوي. د پخونه روزه وسیږي باید پګو باندې کوم غلط کار پسې بد کار پسې لرنه شي.
ځینې کسان خصوصا مشران چې روزه مازدیګر خو ماشومان تم ډیر پقاری
واقعا یعنی هغه چې اصلا لري د ماشومان غږ بد لګي. زه باور په خدای وکړم ما خپل انده کول نه کړم. هغه زه دوه چلی خپل ور کیس دا مې لاړه کړې بس مایده مایده میکنه ډوړې والے مال په خپل تیاریږي. اذان وشه یو خرمایي کې پسر خان کې نو ډوړې نشته خوراوړه څه سر دمو خراب نکنه. یعنی څوک به اصلي کېږي واقعا دا به څوک عمل تنه مطرح ونه غنی. نه زه خدای عملی نه مفضل الله تعالی. خب دا سید حسین ما زګر کیږي اوس خو ورځ لوګ وګ دی دی او لک ګرمي ده.
یعنی تاسو وای نو پدې ما هم که باید یو د کم د ډوډۍ وړاندې ورسته نه سي اماده
ګوره اذن اجازه ته اذان چوه شنه پدې وخت اجازه لري چې ډوډۍ وخوري کنه و نو روزه مکروکی کی تبان
خو خځه هم روزه یک د کور قانون هم لغړی کی دای سل لګو زندگی کتا سده سي بد خو یو کې بیا غو يم نه خفه کیږي.
نه خوره زینه کې دي چې لاټی دي دا وقت درتنه زنی خدید چلاټی دی کار نه دی یا ماشوم چې غلا کوي زاد غنګ سیمود خپل خوب یا دیګه چې بلدیګی ته وینه نه شو کولای مال اوس فکس سټیټ شفتاله چې باه کې ثابت پاتې کدوت پاتې ورجه پاتې بس بیا په داس حال کې ملمان در سره ضرورت ملمان ته پڅو اچ ضرورت پات پرې کوله بچیر ته بیا چې خپل کار په وخت سره وکي بس تا ورځ ګوره چې دې انسان خوب وکول کنه ته داتو وجب لا توس کته مازیګر څلور بجې پر څلور بجې باید دیګی پروګرام ډیر وخت په دا وخت کې هر کار کو مازیګر شو دیګی تزان به کار کړه چای تزان به
کله کله تاسو هم مرسته کړی چې دا ټول روزه یستې سي دغه ډوډۍ په ګډه سره تیار کړئ.
نه منګه خو فقط د درون کار منګه کوم ځکه دا نه باندې درون کار کول لستان کنه دا توان ورته لري او بل ګرام لري. منګه بشری هغه بشره منګه او به ورته پوره کوو سودا ورته وړو د کور کار داخل د کور کار شه دیګه کول چای د مال ده شان ډوډۍ به کول دا دغه کار دا هغه ونه درون کارم نه
هیڅ کلم نه دکړی.
نه فضل الله زه اصلا کول نه شم از یو چای نشم دمو ولا نو درو وایم
نو تاسو څه دومره لاټی استې کچيري یو میاست یا یو نه مسافر سی بیا وڅ کوي
نو باور وکړه زما په دا تیار شون باندې گزارا کوم بسکټ یا مثلا یو بوتل پیپسی مسی او مدني ولا بده گزارا کوم نور لکی نو می دکړی
دا شرم درته کوي که څنګه
نه نه کړی مینه دی شرم راته نه کوي خو خیر نه کوم خدای به دې مجبور نه کوم
سمون غغله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو دا سهارنې خبری مجله مو واورېده یو بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې د وړاندې کولو لپاره سید سمې عباس دا په استودیو کې دی عباس صاحب سلام